یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر هرکلی کوم. په تخنیکي چارو کې امان امیر زی راسره دی. په دې خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن په سوریه کې د جنګیدونکو افغانانو د ستاینې په اړه د نوموړي د دوهم مرستیال حاجي محمد محقق خبرې د حکومت او خلکو نظر نه بلکې د هغه شخصي نظر وباله. نور مطالب به وروسته معرفي کړو. لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوري اسنوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د لوګر ولایت چارواکي وایي د ازري ولسوالۍ اړوند سیمه کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې اووه وسله وال وژل شوي دي. د راپورونو له مخې د پاکستان د قانون وزیر زاهد حامد نن استعفا وکړه. هیوا څارونکي د لوی په سوریه کې د روسیې د جیټ الوتکو په هوایي حملو کې د یوویشتو ماشومانو په ګډون 350 ملکیان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د لوګر ولایت چارواکي وایي د ازري ولسوالۍ اړوند سیمه کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وو وسلوال وژل شوی دی. د لوګر دی والی ویان سلیم سالی نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان په سراچه ډول موټر کې سپارول چې د یکشنبې ورځې غرمه مهال بې پیلوټ الوتکې ور باندې برید وکړ.
د ازري ولسوالۍ د تختکی په سیمه کې بې پیلوټ الوتکې په سراچه موټر کې سپاره وسلوال مخالفین په نخښه کړی دی او هغه وشتلی ټول واړه منځ ته للی.
بلورته د لوګر د ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل وایي چې په دې وروستیو کې داعش ډلې هڅې پیل کړي چې د ننګرهار له ځینو سیمو راواوړي او په ازره کې خپل فعالیتونه تنظیم کړي. خو د لوګر د والي ویان وایي چې په ازره کې د داعش ډلې هیڅ ډول فعالیت نه دی لیدل شوی او نه به امنیتي ارګانونه کومې وسله والې دلته د دې اجازه ورکړي چې هلته فعالیت پیل کړي. د ملي اردو چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په اورزګان ولایت کې یو دیش تخدریزي وسله وال وژل شوی دی. 215 اتل قول اردو مطبوعاتي دفتر نن سهار په یوه اعلامیه کې ویلي 14 وسله وال طالبان د اورزګان په چارچینو ولسوالۍ کې وژل شوی او 15 وسله وال مخالفین د مرکز ترین کوټ په لویدیس کې. په اعلامیه کې ویل شوی چې په دغو ځمکنیو او هوایي پوځي عملیاتو کې 10 نور وسله وال ټپیان شوي او اندازه مهمات او وسایط هم ویجاړ کړی شوی دی. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ له یو شمېر بې ځایه شوو کورنیو سره نن د خوراکي موادو مرستې وشوې. د کونړ ولایت له طبیعي پیښو سره د مبارزې مسؤول غلام علي ثبات په سیمه کې ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو کورنیو شمېر 112 ته رسېږي او د دیوګل او شاوخوا سیمو څخه د ناامنیو له امله د څوکۍ ولسوالۍ ته کډه شوې دي. د ښاغلي ثبات په خبره د مرستې په موادو کې اوړه غوړي او دغه راز نور خوراکي توکي شامل دي. ښاغلي ثبات ویلي چې د ژمي په موسم کې به ورته نورې اړې کورنۍ هم تثبیت او ضروري مواد به پرې وویشل شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د راپورونو له مخې د پاکستان د قانون وزیر زاهد حامد نن استعفا وکړه او په دې توګه د اسلام پاولو مترزینو چې له څو اونیو رئیس په اسلام آباد کې لارې بندې کړې وې او له امنیتي ځواکونو سره په خونړي اخو ډب کې ښکېل شوي و اصلي غوښتنه پوره شوه. د پاکستان دولتي خبري اژانس اسوشیټد پرس د پاکستان د یوې دولتي سرچینې په حواله چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی وایي حامد خپله استعفا صدراعظم شاهد خاقان عباسي ته وړاندې کړې چې په هیواد کې راپورته شوی بحران پای ته ورسیږي. د پاکستان پی ټي وي دولتي تلویزیون هم د هغه د استعفا خبر ورکړ. د دې مخکې د پاکستان د تحریک لبیک یا رسول الله مذهبي ډلې فعالان ویلي وو چې له حکومت سره د قانون وزیر د استعفا په مسله کې موافقه ته رسیدلې او هغه اعتراضونه به پای ته ورسوي چې له څو اونیو رئیس یې پیل کړی دی. د دې سره به په پلازمینه اسلام آباد کې خونړۍ شخړې پای ته ورسیږي. د تحریک لبیک یا رسول الله ډلې ویان اعجاز اشرفي نن سهار رویټرز آژانس ته وویل زموږ عمده غوښتنه ومنل شوه. په وروستیو ورځو کې د قانون د وزیر زاهد حامد د استعفا لپاره اعتراضونه له تاوتریخوالي سره مل شوي وو. دغه مذهبي تحریک پلازمینه اسلام آباد ته غځېدلې عمده لارې تړلې ویل امنیتي ځواکونو سره په شخړو کې شپږ تنه وژل شوي او څه او له 200 زیات ټپیان شوي دي. اعتراض کوونکي د قانون وزیر په څه تورنوي چې دوی یې مقدساتو ته سپکاوی ګڼي. دوی وایي د قانون وزیر د انتخاباتي قانون په تعدیلاتو د لوړې د طرحې له متن څخه د نبوت پر ختم د اعتبار ټکی ایستلی دی. زاهد حامد د دې موضوع له کبله بښنه غوښتې او ویلي دي چې دا یوه تېروتنه وه. یو څارون کې ډله وایي په سوریه کې د روسیې د جټ الوتکو په هوایي حملو کې د یوویشتو ماشومانو په ګډون 350 ملکیان وژل شوي دي. د ډلې په خبره دغه ملکیان د سوریې د ختیځ په هغه کلي کې وژل شوي چې د داعش ډلې لخوا نیول شوی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار بریتانیا میشته ډله وایي دغه حمله پرون سهار په دیرال زور ولایت کې شوې ده. د ډلې تر دې مخکې د وژل شوو کسانو شمیر 40 تنه یاد کړی و. د دغه څارونکي ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي پرون د ژغورنې د عملیاتو په نتیجه کې د نړېدلو ودانیو تر پلټلو وروسته د مړو شمیر زیات شو، خو د ملکیانو د وژنې راپور د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. روسیې هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. د 2011 میلادي کال له مارچ راهیسې د سوریې په کورنۍ جګړه کې تر 330,000 ډېر کسان وژل شوي دي. د روسیې د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا ډلې د ارجنټاین د ولادرکه اوبتل د موندنې لپاره د پلټنې له عملیات سره مرسته کوي. په دغو عملیاتو کې 14 هیوادونه برخه لري. له دغه اوبتل سره 11 ورځې مخکې تر یوې 14 وروسته تماس پرې شو. په دغه اوبتل کې 40 کسان سپاره وو. د ارجنټاین، بریتانیا او امریکا الوتکې له 2 ورځو راهیسې په جنوبي اتلانتیک د پلټنې لپاره الوتنې کوي. اوس د روسیې یوې ترانسپورټي الوتکې داسې یو روبوټ ماشین راوړی چې د څپان سمندرګي په تل کې د پلټنې په لانجمن شو چارو کې ورڅخه کار واخیستل شي، خو له دې هر څه سره ګڼ چارواکي او په اوبتل کې د سپرو کسانو د کورنۍ غړي په ژوندي ډول د هغوی د ژغورنې لپاره نا امیده شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده azadiradio.org/azadiradio.com.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل اوړاندې په خبرونه کې دغه مطلب لرو. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وای په سوریه کې د افغانانو د جګړې د ستاینې په برخه کې د حاجی محمد محقق څرګندونه د حکومت رسمي نظر نه څرګندوي.
ما طرفدار شرکت افغانها در جنگ در هیچ نقطه دنیا نیستیم.
بلخ شمیر سیاسی کارپوهان بیا دا ردول کافی نه بولي، وایي چې اجرایه ریاست دوهم مرستیال سره باید قانوني چلند وسي.
د دې ردول او نه ردول یو ډیر ساده او سطحي خبرګون دی. د دې مسلې باید پلټنه وشي، دې سره باید قانوني چلند وشي. زما په نظر
د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود و په نړیوالو سیمه ییزو مسایلو کې اول چې په پاکستان کې د وی اسلام پاله افراطي ګوند پلویانو نن وروسته لاغ خپل مظاهره پای ته ورسولې چې د پاکستان د قانون وزیر له خپل دندې استعفا وکړه. او په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو او د تیرا سرپاتسي دوستان ولک چې مخکمه د پروګرام په معرفي کې ویل د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله وایي چې د سوریه جنگ ته د افغانانو د لیږلو ستایل د افغان حکومت او ملت نظر نه دی. ښاغلی عبدالله ویلي چې دا ډول څرګندونې نه یوازې دا چې د هیواد په ګټه نه دي بلکې زیان رسوونکي دي. همدې غونډې ته زموږ همکار یوسف ځدران ورغلی و چې همدا اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کشه دی. یوسف ځدران، خبرونه ته شرغلی که تاسو د اجرائیه رئیس عبدالله د څرګندونو په اړه نور جزئیات او تفصیل اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
ډیره مننه تاسو اوریدونکو ته سلام. اجرائیه رئیس چې شیبه وړاندې د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې، لاغې مخکې رسنیو ته وویل چې په سوریه کې د داعش په وړاندې د افغان جنګیالیو څخه د استفادې په اړه وروستۍ څرګندونې د افغان حکومت رسمي دریز نه دی. ښاغلی عبدالله چې د وزیرانو شورا غونډې ته خبرې کولې وویل په دې اړه د افغان حکومت پالیسي واضح ده او هغه دا چې په هیڅ یو هیواد کې د دې طرفدار نه دی چې افغانان دې په جګړو کې ښکیل وي. که څه هم عبدالله د چا نوم وانخیست، خو په دې اړه څرګندونې د ملي وحدت حکومت اجرائیه ریاست او خلکو استازیتوب نشي کولای. د ویل
نظریات در اواخر ارائه شده. البته من میخواهم درباره پالیسی حکومت وحدت ملی صحبت بکنم که حکومت وحدت ملی طرفداری نبوده و نیست که افغانها در هیچ نقطه در جنگ درگیر باشند و ما اما طوری که میخواهیم افغانها در داخل کشور ما در صلح زندگی کنن، در هیچ جای دیگه هم طرفدار شرکت افغانها در جنگ نیستیم.
دا په داس حال کې ده چې د عبدالله دویم مرستیال محمد محقق د شنبې په ورځ په ایران کې د فاطمیون د لشکر په نامه یوې غونډې ته یو استاین غونډې ته په وینا کې وویل چې د هغو افغانانو او نورو جنگیالیو څخه ستاینه کوي او تعریف یې وکړ چې په سوریه کې د داعش په وړاندې باندې جنګېدلې دي او کامیابۍ ترلاسه کړې دي. که څه هم له دې وړاندې د په سوریه او یمن کې د افغانانو د جنگېدو په اړه بیا بیا راپورټونه خپر شوي دي، خو له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته ډېره نظر دا و چې په دې اړه څېړنې کوي، خو محقق تېره ورځ د دغو څرګندونو د دغو په اړه باندې خپل څرګندونې وکړې او ویل چې د دغو خلکو نه ستاینه کوي. مونږ په همدې اړه د محقق څخه نن یو ځل بیا پوښتنه وکړه چې د ده نظر په سوریه کې د جنگونکو ډلو په اړه څه دی. د وویل
د هر جای دنیا که به جنگ هر کس علی داعش به جنگ ما رو تایید میکنه.
دی وای چې هر څوک په هر ځای کې د داعش په وړاندې باندې و جنگیږي مونږ هغه تاییدو. له دې سره د جنبش روشنایی په نامه د یو غورزنګ غړی داود ناجی وای چې د محقق دا څرګندونې د ملي ګټې خلاف دي او حکومت باید دا هر اړخیز وڅېړي، نه یوازې دا چې هغه رد کړي. بله فریبا.
بله ډېر زیاته مننه کوم یوسف زدرانو. په همدې تړاو یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان هم د ښاغلي محقق دغه څرګندونې د ملي ګټو خلاف بولي او له افغان دولت غوښتنه کوي چې باید د اجرایه ریاست دوهم مرستیال څارنوالۍ ته معرفي سي. له دې ډلې حاجي سید داود سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د ښاغلي محقق څرګندونې رد کړې دي او د هغه شخصي نظر بللی دی، نو ستاسو نظر په دې اړه څه دی ښاغلی داود؟ وای
زما په ان باندې د دې رادول او نه رادول یو ډیر ساده او سطحي خبرګون دی. د دې مسلې باید ډیر زیات پلټنه وشي. هغه په دې معنا چې دلته امریکایانو ته هم کوم آبرو عزت نه پاتې کیږي، هغه په دې معنا چې خلک د امریکایانو پیسې واخلي، هلته ځي د ایران د مایکروفون نه د امریکا د ایران په ګټه خبرې کوي او د امریکا او د افغانستان د ولس په تاوان خبرې کوي. یعنی دا په دې دغه نه کوي، دا کفایت نه کوي چې ډاکټر عبدالله یا اشرف غنی دا مسائل رد کړي. دې سره باید قانوني چلند وشي زما په نظر.
ښاغلی محقق، د دې ترڅنګ چې یو لوړ پوړی افغان چارواکی دی بلکې یو سیاسي څېره او د یو حزب استازی هم دی او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د شیعه مذهب ورونو استازولي هم کوي، ستاسو په نظر باندې د محقق دا خبرې د شیعه مذهب نظر هم کیدی شي او کنه؟ او تر ټولو مهمه دا ده چې د ښاغلی محقق دغه څرګندونې په افغانستان کې د شیعه مذهب په راتلونکي باندې څومره بد تاثیرات او منفي تاثیرات غورځولی شي؟
د جهاد په دوران کې د شیعه مذهب تقریبا اته حزب وو، یعنی په هغوی کې یو حزب محمد محقق دی، نور حزبونه په هیڅ صورت سره نه د جهاد په دوران کې او نه په تیرو شپاړسو کلونو کې دې سره هم نظر دي. هغه په دې معنا چې دا د دې خپل نظر دی او د دې نظر سره هغوی هم غبرګونونه ښودلي دي، مخالفتونه یې کړي دي. دلته تاسو پوهیږئ چې لا افغانستان کې د روسانو په حواله لزره د ایشان وجود لري، په جماعتونو باندې، په تکیخانو باندې، په شفاخانو باندې هغه خلک عملی کوي. نو زه فکر کوم چې دغه خبرې چې دی کړي دي دا نور هم هغوی ته دغه زمینه برابروي چې هغوی باید په دغه قومونو باندې او په دغه د دې مذاهبو په نورو خلکو باندې په دې چې په انتحاري عملو کې تاسو ګورئ اغه کوم سره چې ډیر مطلوب دی هغه پات کی یو نور بے ګناه خلک پکې دي.
ډیر زیات مننه چې یو شمیر سیاسي احزاب او د شیعه مذهب واستازو هم د محقق دا سرګندونې رد کړي دي. 13 ورځ د افغانستان ملي شورا هم د محقق سرګندونې رد کړو دای د ملي ګټو خلاف عمل وبللو. ساسي په نظر باندې افغان حکومت باید اوس په دې برخه کې څه وکړي؟
زه فکر کوم په لومړي ګام کې خپل تاسو پوهیږئ چې دلته موږ څارنوالي لرو، ستره محکمه لرو، وزارت عدلیه لرو، اول خو دا اجرایه پوست چې دی دا لکه رئیس جمهور غوندې یا معاون دی، ولسمشر غوندې، دوی کوم تضمین نه لري چې د دوی را د پښتنې او ګروېګنې ونه شي. زه فکر کوم چې دې سره قانوني چلند دا دی چې دا دې باید عدلي قضایي ارګانونو ته معرفي شي. هغه په دې معنا کتل ته پاتې دی نه هره پیښه کېږي مسؤلې استاد محقق دی.
افغان سیاسي کارپو حاجی سید داوتو.
ازادي راډیو لوونه تر وو
دوستانو وسم یو تازه خبر ته تاسو پام راړو. په جوزجان د جوزجان ولایت په درزه ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د داعش ډلې بریدونه کړي دي چې همدا اوس هم جګړه دوام لري. له جوزجان ولایت څخه زموږ همکار عالم رحمانیار همدا اوس سره د ټلیفون پر کرښه دی. عالم رحمانیار، خبرونه ته شرح لست که تاسو د دې بریدونو په اړه راته ووایاست چې دقن څه وخت پیل شوي دي او تر اوسه پورې آیا کوم تلفات لري که نه لري، څنګه وضعیت څنګه دی؟
با تقدیم سلام همکار عزیز، حوالی ساعت ده قبل از ظهر امروز جنگجویان داعش بالای پوسته امنیتی سنگر در قریه اولاد و پوسته های امنیتی که اردوی ملی در آن مستقر هستند، قریه بتاو و آبکمر ولسوالی درزاد ولایت جوزجان حمله کردند که جنگ به شدت آغاز شد. باز محمد داور ولسوالی درزاد گفت که در نتیجه این جنگ که فعلا هم جریان داره، یک نفر از اردوی ملی و یک نفر از هم مردمان ملکی کشته شده. ولسوالی درزاد از طریق تلفن لحظات قبل گفت
بله. ډېر زیات مننه کوم عالم رحمانیار چې د جوزجان ولایت له درزه ولسوالۍ څخه د ملي اردو پر پوستو د داعش ډلې د بریدونو په اړه جزئیات راکړل. البته لکه څنګه چې دوی ویل چې د درزه په ځینو سیمو کې پر پوستو باندې بریدونه سوي دي او د چارواکو په وینا یو سرتیری په دې نښتو کې وژل سوی دی او یو هم ملکی کس، او دی وایي چې جګړې اوس هم دوام لري. د دې موضوع په اړه جزئیات به د ازید د په راتلونکو خبرونه کې تاسو ته نور جزئیات وړاندې کوم.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
مشغله ازادي راډیو ری دوستان وسم ورځي وي سیمه ایزه مسله ته. په پاکستان کې د یو اسلام پال افراطی ګوند پلویانو نن ورسته لاغه خپل مظاهره پای ته ورسولې چې د پاکستان د قانون وزیر ل خپل دندې استعفا وکړه. پاکستانی چارواکي وایي د اعتراضونو مشرانو موافقه کړې چې د کورنۍ جګړې په څیر د حالات مخنیوي وکړي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره همدا اوس احمد تکل په استوديو کې سره د تکسب خبرونه تشرغلې. تاسو دغه موضوع تعقیب کړی د آیا د پاکستان د قانون د وزیر استعفا تایید شوی ده؟
تایید شوی ده. د تحریک لبیک یا رسول الله د ګوند چې یو اسلام پال افراطی ګوند دی، د دې ګوند پلویانو نن سهار وروسته له هغه خپل مظاهره پای ته ورسولې چې د پاکستان د قانون وزیر زاهد حامد له خپل دندې استعفا اعلان کړه. البته تاسو پوهیږئ چې دوی تقریبا له دوو اونیو راهیسې د اعتراض کوونکو اسلام آباد ته نږدې په فیض آباد سیمه او نورو ښارونو کې اعتراضونه پیل کړي وو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسان اقبال نن د اسلام آباد د سترې محکمې رئیس شوکت صدیقي ته وویل چې حکومت د اعتراضونو له تنظیمونکو سره یوه موافقه لاسلیک کړې چې له مخې باید د کورنۍ جګړې په څیر د یو حالت مخنیوی وشي. د ګوند مشر خادم حسین رضوی هم په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د دوی پلویان خپل تحسن سمدستي پای ته رسوي. رضوی د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید بجوا څخه مننه وکړه چې له حکومت سره د دې موافقې په برخه کې منځګړتوب کړی چې د دې موافقې له مخې د قانون وزیر استعفا کوي او دوی به خپل اعتراضونه پای ته رسوي. رضوی پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې خپلې خیمې او وسایل راټول کړي، خو تر هغه پورې د انتظار وکړي چې د دوی نیول شوي فعالان ملګري راخوشي کیږي، او بیا د ویل چې ټول به په ګډه خپل اصلي ښار لاهور ته چې د ګوند اصلي مرکز دی یو ځای ستانه شي. د موافقې له مخې تحریک لبیک یا رسول الله موافقه کړې چې داسې فتوا به نه ورکوي چې د قانون د پخواني وزیر ښاغلي حامد ژوند ته خطر پېښ کړي.
بلې، تکسب د قانون په ماده کې خو هسې هم مخکې بدلون راغلی و، نو اعتراض کوونکو نور څه غوښتل؟
د پاکستان د قانون وزیر د لوړې د قانون په ماده کې د بدلون له کبله بخښنه هم غوښتې وه او ویلي وو چې دا یوه سهوي وه، یعنی سهوه وه، یعنی سهوي په متن کې راغلې سهوه وه او اوس دوی اصلاح کړې ده. خو اعتراض کوونکو بیا هم خپل اعتراضونو ته دوام ورکړ او ویلي چې د حامد د استعفا تر وخته به دوی کیننی او خپل اعتراضونو ته به دوام ورکړي. دوی د پلازمینه اسلام آباد او راولپنډۍ ترمنځ په فیض آباد سیمه کې د تحسن خیمې لرې نه کړې او د دواړو ښارونو ترمنځ لویه لاره یې بنده کړې وه. اعتراض کوونکو د پاکستان د پارلمان د وکیلانو هغه اصلي مسله چې دوی اعتراض پې کاو دا وه چې د لوړې په قانون کې د وکیلانو د لوړې په قانون کې د هغې مادې د بدلون په وړاندې اعتراض کوو چې د دوی په وینا پر ختم نبوت د باور ټکی تریستل شوی او دوی غوښتنه کوله چې د قانون وزیر باید استعفا وکړي او په دې مسله کې تورنو کسانو ته د جزا ورکړل شي. البته په دې مسله کې څارونکي په دې باور دي چې دوی وایي د پاکستان حالات دومره نازک دي او دا مسله په ډاګه کوي چې په پاکستان کې حتی یوه کوچنۍ اسلام پاله افراطي ډله هم کولای شي چې پر حکومت فشار راوړي او دې ته یې مجبور کړي چې خپلې غوښتنې پرې ومني.
بلې ډېر زیاته مننه کوم احمد تکل چې په پاکستان کې مو د مظاهرو د پای ته رسېدو په اړه جزئیات ورکړل.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دوستانو که در انترنت اسانتیا لری نو در ازادی راڈیو ویب سایت تورسی پتامو در ازادی راڈیو دات کام یا ازادی راڈیو دات اورگ او وسم در مرزی احمد زید خد افغانستان روان اقتصادی خبرو نورو.
د افغانستان د مالی وزیر تیر ورځ د آسیا پراختیا بانک له رئیس سره د سباندې سلور سلویښت میلیونو ډالرو په ارزښت د لمریزې برېښنا د سټېشن جوړولو تړون لاسلیک کړ. د مالی وزارت وین اجمل حمید عبدالرحیم زین نن ازادي راډیو ته وویل د دغې پروژې له مخې به د سروبي ولسوالۍ په نغلو سیمه کې د شل میګواټه په ظرفیت د شبکې دننه د لمریزې برېښنا یو سټېشن فعال شي.
دغه پیسې به د سروبي د نغلو په سیمه کې د شل میګواټه مریض برښنا د جوړولو لپاره کارول کیږي.
ښاغلی رحیم زی وایي د دغه پروژې په بشپړېدو سره به په کابل او جلال آباد کې د برېښنا د کمښت ستونزه تر یو حده هواره شي. د لمریزې برېښنا د تولید غی سټېشن به د یو کال په اوږدو کې نږدې 15,430 میګاواټ لمریزې برېښنا تولید کړي. په نورستان کې د اوبو رسولو دوه لوی پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي لطف الله راشد د دوشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اوبو رسولو دغه دوه پروژې د کرنې وزارت د پراختیا بودیجې د سباندې 8 میلیونه افغانۍ په لګښت جوړې شوې. ښاغلی راشد وایي د اوبو رسولو د دغو پروژو په فعالیت سره به سباندې 650 جریبه ځمکه خړوبه او 300 کورنۍ ترې ګټه اخلي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریځې او درنی منی بوجۍ 1250 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 120 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 80 او 1 لیتر ډیزل په 90 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 38 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 13 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 615 افغانۍ.
له مرزی احمد زید خان مننه. دوستانو لکه چې د دې خبرونې په سر کې مو واوریدل چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله د سوریه جنگ ته د افغانانو د لیږلو ستایل د افغان او د افغان حکومت او ملت نظر نه بولي او په دې اړه د حاجي محمد محقق چې د شغل عبدالله دوهم مرستیال دی دغه ترګندونې دغه شخصي نظر ولرلی وو. په همدې موضوع باندې د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو هم تبصرې او مقالې خپرې کړې دي چې حمید مومن دې مهم ټکي راخیستي دي.
په کابل کې خبردونکو خپلواک ورسپنو نن تر ډیره په ایران کې د اجرایه ریاست د دوی مرستیال په سرګندونو بحثونه کړي او په دې اړه د بیلابیلو اړخونو خبرګونونه راخستې دي. ملیارمن ورسپنې په یو مطلب کې د اجرایه ریاست د دوی مرستیال د سرګندونو په اړه چې په سوریه کې د افغانانو د جګړې ستاینه کړې د ملي شورا خبرګون راغستې چې د ورسپنې په وینا خورا توندو. ورسپنې لیکلی دی چې دواړو جرګو د محقق څرګندونې د افغانستان د بهرني سیاست او د ملي ګټو په خلاف بللې او په دې اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. ورسپنې وړاندې د مشرانو جرګې د رئیس او د ولسي جرګې د مرستیال په حواله لیکلی دی چې هیڅوک دا حق نه لري چې له هېواده بهر د ملي ګټو په خلاف عمل او سیاسي تجارت وکړي. ویسا ورځپاڼې هم د محقق د څرګندونو په اړه د ملي شورا غبرګون ته په اشاره په یو مطلب کې لیکلی دی چې د شورا دواړه جرګې د څرګندونې د ملي ګټو په خلاف او د اندېښنې وړ بللې دي. ورځپاڼې په یو جلا تحلیلي مطلب کې د محقق د څرګندونو په اړه ځینې پوښتنې پورته کړې او په افغانستان کې د داعش لخوا د شیعهګانو په وړاندې تیرو حملو ته په اشاره لیکلی دی چې دا ډول څرګندونې ممکن د ورته نورو خونړیو حملو لپاره پلبه وګرځي. ورځپاڼې د سوریې جګړه د نړۍ د لویو ځواکمنو هیوادونو په ګډون د سیمې د ګڼو هیوادونو ترمنځ جګړه بللې چې په اړه د افغانستان په ناپیلتوب ټینګار کړی دی. خو ورځپاڼې له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د محقق د خبرو په اړه لاپروایي ونه کړي، بلکې له ده جنابه د پوښتنه وکړي چې د چا په صلاحیت د افغانستان د بهرني سیاست په خلاف څرګندونې کړې دي. مسیر ورځپاڼې بیا په خپل لومړي مخ کې په تهران کې د هغې غونډې انځور هم خپور کړی چې پکې محقق د ایراني چارواکو سره یو ځای لیدل کېږي. ورځپاڼې د همدې انځور نه پورته په غټو ټکو سره لیکلی دی چې د محقق څرګندونې د ملي ګټو په خلاف او د داعش ډلې په ګټه دي. ورځپاڼې وړاندې لیکلی دی چې محقق په خپلو دې څرګندونو سره په افغانستان کې د داعش ډلې جګړه توجیه کوي او د ورځپاڼې په وینا دا ځکه چې له دې داسې برداشت اخیستل کېږي چې ګواکې عراق او سوریه ته افغانان د دوی په خپله خوښه داعش پسې ورغلي دي. ورځپاڼې دا خبرداری ورکړی چې په دې مسلې د حکومت خاموشه پاتې کېدل به دا معنا ولري چې داعش او نورې ډلې باید افغانستان ته راشي او وحشت وکړي. ورځپاڼې لیکلی دی چې د محقق قصه خو روښانه شوه، خو اوس باید د حکومت قصه هم روښانه او په دې اړه خپل دریځ اعلان کړي. د هرت اف ایشیا انګلیسي ژبې ورځپاڼې بیا په خپل لومړي مخ کې د اجرایي ریاست د دویم مرستیال څرګندونو ته کتنه کړې او لیکلی دی چې محقق په سوریه کې د بریا په خاطر د فاطمین جنګیالیو ستاینه کړې ده. ورځپاڼې لیکلی دی چې محقق په خپلو څرګندونو کې له افغانانو، پاکستانیانو، ایرانیانو او د نورو هیوادونو د جنګیالیو مننه وکړه چې د سوریې په جګړه کې برخه اخیستې. ورځپاڼې د مطلب په دوام د محقق د څرګندونو په اړه پورته شوو غبرګونونو ته هم کتنه کړې او لیکلی دی چې په ټولنیزو رسنیو کې د محقق د څرګندونو په سر تاوده بحثونه روان دي. ورځپاڼې په دې اړه دوه مهم غبرګونونه راخیستي چې ویلې دي محقق په دې څرګندونو سره د سوریې په جګړه کې د افغانانو ګډون تایید کړ او په دې ډول داعش ته په افغانستان کې د جګړې بلنه ورکړه چې د یوې بلې نیابتي جګړې بنسټ کېښود.
دوستانو زموږ غله ازادي رادیو ری ازادي رادیو هر ورځ د سهار وو د ماښام تر وو بجو پورې پر منځنۍ څپه 1290 او د اف ام پر 3.5 څپه خبرونه لري چې د افغانستان پر ټولو سیمو کې په صافه وځي ډول اوریدلی سي. اوس هم د ساينس نړۍ ته ورځو. ساينس پوهان وایي دوی اوس کولای سي چې د جعلي او اصلي هنري آثارو ترمنځ توپیر وکړي. دا چې څنګه اسمت سروان به راته وایي.
په نړۍ کې د هنري او تاریخي آثارو پیژندل د ډیرو لپاره په یو چیلنج بدل شوی دی. جالکاران په داسې چلونو پوهیږي چې ډیر تکړه خلک تیر باسي. اوس ساینس پوهان له مصنوعي ذهن څخه په استفادې د اصلي او جعلي هنري او تاریخي آثارو په پیژندلو بریالي شوي دي. په هالند کې د راجرز پوهنتون څېړونکي وایي په مصنوعي ذهن جعلي او کاپي شوي هنري آثار معلومېدای شي. د دوی په وینا له جوړ شوي مصنوعي ذهن څخه د پیکاسو، اندري ماتیس او یو شمېر نورو نامتو انځورګرانو د 300 انځورونو د پیژندلو لپاره کار واخیستل شو او اصلي انځورونه د هغوی د برس د حرکت له مخې وپیژندل. دوی دغه راز د سترو انځورګرانو په نوم جعل شوي انځورونه وموندل. په نړۍ کې ډېر ځلې د سترو انځورګرانو جعلي انځورونه جوړ شوي او په میلیونونو ډالرو پلورل شوي دي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د لندن د ساوت ای بیز لیلامونو مؤسسې وویل هغه انځور چې د نامتو هالنډي انځورګر فرانس هالس په نوم په نږدې 8.5 میلیون پاونډ پلورل شوی و جعلي دی. ساوت بیس وویل چې دغه انځور چې ناپیشندوی سړی یا ان نون من نومیږي لابراتواري معاینې وښوده چې جعلي دی. د دې انځور په اړه څېړنه وروسته له دې پیل شوه چې وویل شول د هغې پلورونکی تښتېدلی دی.
ستاسی پیغام ستاسی غږ.
السلام علیکم زحم ازلار کنر و دانگرام لسوالی نخبری کن روز جانو دانگرام لسوالی دا جکم غانم را غدی دا طول ملکا نو دا و زان لوا دا و غریبان تا هیچ وار نکرد باید دی بختن وشه او کونیش نو من با سو بواس دا غم ایتم دواسیم
الو السلام علیکم زاب الولی درزگان ولایت چاچنول سوالی ته خبر کومه زما دا پیغام دی حکومت چې د افغانان د سوریه جنگ ته ځي دوی د سوریه جنگ ته نه ځي خپل په ولایت کې دی خپل په دولت کې دی عسکری و کې سلام علیکم
زه شنګول زابل ولایت د چوفان سوالی خبر کوم مله حکومت صدا خواهش لرو چې او د موږ سره کار په خکه کې دورې موږ ته کلینیک فعال کړي دا خدای په امان
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده
دوستانو د یو شمیر عامو افغانانو نظرونه او شکایتونه مو اوریدل په کابل کې 12:15 دقیقې سوې یو ځل بیا له نوریاس نورید څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو
د لوګر ولایت چارواکي وایي د ازرې ولسوالۍ اړوند سیمه کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وو وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي په تیرو 43 ساعتونو کې په اورزګان ولایت کې 1.5 سخت دریزي وسلوال وژل شوي. د خبرو د 215 اتل قلور دو مطبوعاتي دفتر کړی ده. د راپورونو له مخې د پاکستان د قانون وزیر زاهد حامد نن استعفا وکړه او په دې توګه د اسلام پالو مترزینو 42 اونیو رئیس په اسلام آباد کې لارې بندې کړې وي او لمنتي ځواکونو سره په خونړي اخلاق کې کېل شوی او اصلي غوښتنه پوره شوه. د سوریه د بشري حقوقو د څار بریتانیا مشته ډلوي په سوریه کې د روسي د جټ الوتکو په هوایي حمله کې د 21 ماشومان په ګډون 35 ملکیان وژل شوی دي. د روسي د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا ډلې د ارجنټاین دی و لادرکه شوی او تل د موندنې لپاره د پلټنې له عملیاتو سره مرسته کوي. په دغو عملیاتو کې 14 هیوادونه برخه لري. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس برما او بنګلاديش ته د شپږ ورځني سفر په ترڅ کې نن رانګون ته ورسېد. نوموړی په دې کتنې سره هغه بحران له نږدې ګوري چې په نړۍ کې د کډوالو یو لوی بحران بلل کیږي.
مننه کوم نوریاس نوری دوستانو تاسو کولی سئ چې دغه خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم وګورئ پاتم د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. اوس هم د شمنې سره سم د اونیز پروګرام د خبرې د وخت را ورسېدی. د زهرو کاروان پروګرام خبرې دوه چمتو دی را سره په ګټه وری.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافع همت او زموږ همکاران د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوي یو. د دې اونۍ په خبرونه کې راپور لرو چې وای د هلمند ولایت په سلور ولسوالیو کې د افغان او ناتو د ګډو هوایي بمباری په نتیجه کې د هیروین جوړولو 22 کارخانې ویجاړې سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمه پیښه تر راګرځو چې رقیه عالیزه وړاندې کوي.
افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې د 12 هوایي عملیاتو په ترڅ کې د نشې موادو د تولید ستري کارخانې ویجاړې کړې دي. د هلمند د والی ویاند عمر ځواک د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د افغان او ناتو ګډو نظامي ځواکونو په 13-15 ورځو کې په موساکالا، دیشو، کجکی او واشیر ولسوالیو کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې د نشې موادو د تولید 22 کارخانې بمبارد او لمنځه وړي دي. دا یادونه ورده چې د چهارشنبه په شپه د بهرامچی په سیمه کې ورستۍ هوایي برید وشو چې دوی کارخانې ویجاړې او د دولت یو ولس وسلوال مخالفین یې ووژل. په دې اړه نور تفصیل به ورسته په یو راپور کې واوري. د ننګرهار ولایت پولیسو 104 کیلوګرامه چرس نیولې دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشکیوال ازادي رادیو ته وویل دا مواد په دوو بیلابیلو عملیاتو کې د رودات ولسوالۍ په سیمه کې نیول شوې دي.
دا کورولا موټر کې ځپې شوې او غوښتل چې د غنیخیر ولسوالۍ مرکو سیمه ته ولګدوي. دا کشف او ترلاسه کړې دي. خو په تور باندې څوک نه دي نیول شوي. پولیسو اطلاق کوونکی تښتېدلی وو.
دا یادونه ورده چې سمودا مخکې هم د ننګرهار پولیسو 3.9 کیلوګرامه چرس پر رودات ولسوالۍ کې نیولې وو. او د ونی ورستې پیښه دا ده چې د بغلان ولایت پولیسو د 10 کیلوګرام نشه مواد په تور درې تنه نیولې دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویان زبی الله شجاع وویل د درې کسانو 10 کیلوګرام نشه مواد لاندره بولسوالۍ څخه پولیس خمری ته انتقالول چې د دوشي په لپسیمه کې ونیول شول. د ښاغلی شجاع په وینا پیښه د څېړلو په حال کې ده چې د څېړنو تر بشپړېدلو وروسته به عدلي او قضایي ادارو ته ولېږل شي.
رقیه علیزی و چې د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د هلمند په سلور ولسوالیو کې د افغان او ناټو ځواکونو د هوایي بریدونو په نتیجه کې د هیروینو د 22 کارخانو ویجاړېدل. د یو داسې ماشوم په اړه راپور لرو چې په اته کلنۍ کې په نشو اخته سوی دي. د احتیاط په اړه له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه لرو. د خیال محمد په نوم یو معتاد وایي چې اوس په کور او ټولنه کې هغه پخوانی اعتبار او نیک شهرت نه لري.
داسې چاته درېدلی یم چې هغه د هغه خرچه ما باندې او مې ته ودرېدلم چې ما سره پیسې نشته ته یو سل روپۍ ماته.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو.
جمال خدای دې ځواني مرکه زما د سپین سر ته دې هم ونه کتل.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د ولسي جرګې غړي او نظامي کارپوهان د نشي موادو د جوړېدو د کارخانو پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو هرکلی کوي. په داسې حال کې چې د ولسي جرګې غړي عبدالجبار قهرمان د نشي موادو د کارخانو د ویجاړولو ترڅنګ افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاق د مخنیوي غوښتنه کوي. د کورنۍ چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن بیا د دولت د وسلوالو مخالفینو د مالي سرچینو له منځه وړلو لپاره د نشي موادو د سترو کارخانو له منځه وړل ضروري ګڼي. د نشي موادو د سترو کارخانو له منځه وړلو لپاره له یوې اونۍ راهیسې د افغان او ناټو ځواکونو ګډ عملیات دوام لري. په جاړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عباد الله حنانزی وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت او کابل کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ځواکونو قمندانۍ وایي په هلمند ولایت کې له یوې اونۍ راهیسې د نشي موادو د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره هوایي عملیات پیل کړي چې تر اوسه یې په څلورو ولسوالیو کې د نشي موادو د تولید 22 کارخانې ویجاړې کړي دي. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازی عبدالجبار قهرمان د نشي موادو د تولید کارخانو د ویجاړولو لپاره یوازې هوایي بریدونه کافي نه بولي. ښاغلی قهرمان وایي په افغانستان کې د نشي موادو د کښت او تولید له منځه وړلو لپاره باید له ګاونډیو هیوادونو څخه د کیمیاوي موادو د قاچاق مخه ونیول شي. ښاغلی قهرمان زیاتوي چې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې همکاري ډیره مهمه ده.
نړیوال خپل په مارکیټ کې د دې ته د تقاضا په بندولو باندې کار وکړي چې هلته تقاضا نه وي دلته خلک کری نه، او که د هغه ځای څخه تیزاب را نیسي دلته بیخي د پروسس مرحلې ته دا شی رسیږي نه.
دې واقعیت ته په پام سره چې نشي مواد د دولت د وسلوالو مخالفینو له مالي سرچینو څخه ګڼل کیږي، امنیتي کارپوهان د هیروینو د تولید د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره د افغان او امریکا د ګډو ځواکونو عملیات ګټور ګڼي. د کورنیو چارو د وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوال مخالفان په کال کې د نشي موادو له لارې په لسګونه میلیونه ډالر ترلاسه کوي چې د دې عملیاتو پیل کولی شي د مالي سرچینې له منځه یوسي.
مواد مخدر یک اقتصاد جرمی بسیار کلان است. سالانه
نشه ای مواد یو ډیر ستر جرمی اقتصاد دی، او له همدې لارې په کال کې 200 میلیونه ډالر د تروریستانو جیبونو ته ځي. کله چې د دوی پر سترو هدفونو د عملیات ترسره شي د خپل د دولت او د افغانستان په ګټه ده، ځکه چې د دولت د وسلوالو مخالفینو مهمه سرچینه لمنځه ځي. ضروری ده چې اغیزمن عملیات ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د هلمند والی حیات الله حیات په وینا له یوې اونۍ را په دی خوا د افغان او ناټو د ګډو هوایي ځواکونو عملیات پیل شوي او په کجکي، موساکله، واشیر او دیشو ولسوالیو کې دوام لري. د نشي موادو د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره د امریکایي ځواکونو عملیات په داسې حال کې پیلېږي چې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت او نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې د نړیوالې ادارې د سروې له مخې د کوکنارو د کښت ترڅنګ په 2012 میلادي کال کې د تریاکو تولید هم 9000 ټنو ته رسیدلې.
عباد الله حنانزی وچی په هلمند ولایت کې د ناټو او افغان هوایي ځواکونو د هوایي بریدونو او هیروینو د 22 کارخانو د ویجاړېدو په اړه راپور راوړوه. څرنګه چې دا په دې وروستیو څو کلونو کې د هیروینو د کارخانو پر ضد ستر هوایي بریدونه بلل سوي، نو یو لړ غبرګونونه یې هم راپارولي دي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه په افغانستان کې د ناټو د پخواني مشاور شفیق همدم سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې دا هوایي بریدونه څومره موثر دي.
مخاطره موادو پر وړاندې چې هر نوع اقدام وشي زه فکر کوم چې ډېر موثر به وي، ځکه چې دغه مخدره مواد له لارې طالبان خپل 60% مصارف ترلاسه کوي. دا ډېر په موقع موثر دا مو چې زه فکر کوم چې دا نه یوازې د مخدره موادو د کمښت بلکې د افغانستان پر امنیت باندې هم خپل مستقیم تاثیر ولري.
د ملکی تلفاتو په اړه څونه ویره شته د دینه چې د دې کارخونو د هدف ګرځولو پر مهال ملکی تلفات رامنځته شي؟
بدون شک چې دغه لابراتوارونه چې په نښه شوي دا د تقریبا د 300 لابراتوارونو له جملې څخه ده چې په ټول افغانستان کې فعالیت لري. دغه سلسله د دې لپاره چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې نه مخنیوی وشي په ډېر دقت سره پر مخ وړل کېږي او تقریبا په درې مرحلو کې دغه عملیاتونه ترسره کېږي. چې هغه لومړنۍ مرحله استخباراتي معلومات دي، دویمه مرحله کې مشترک همغږي ده د افغان امنیتي ځواکونو د اطلاعاتي ځواکونو ترمنځ، او په پای کې درېمه مرحله کې دقیق عملیاتونه طرحه کول. لکه څنګه چې موږ تاسو ولیدل چې په دغه تیره په تیر برید کې امریکا متحده ایالات خپل د ډیرو قیمتي پروازونو څخه چې هغه د B-25 او F-22 الوتکې څخه کار اخیسته، چې دا د امریکا متحده ایالاتو د ډیرو قیمتي پروازونو له جملې څخه ده، کولای شي چې نښې یا اهداف په ډیر دقت سره
علمنځوي سي. په افغانستان کې خو تنه کښت کیږي او تولید هغه تل بهره کیمیاوي مواد راول کیږي، څونه اړتیا لیدل کیږي چې د کیمیاوي موادو له قاچاق سره هم د سره مبارزه وشي او له بهر افغانستان ته د واردو مخه ونیول شي؟
البته چې دغه موضوع هم د نوي ستراتیژیکي په پام کې نیول شوی د امریکا متحده ایالاتو په نوي ستراتیژیکي چې جنیوا سره لپاره ده، د کې مشخصا د اصل د جنایي ډلو ته هم اشاره شوی، هغه هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې، په دې معنی چې جنایي شبکو او مافیایي شبکو سره هم مبارزه وکړي. وروستۍ استخباراتي ارزونې دا ښیي چې په افغانستان کې 14 مافیایي ډلې فعالیت کوي، یوازې 1 مافیایي ګروپونه په هلمند کې فعال دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو
کښ پیدا کی کی نشې ماشو پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه
وځي کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه غړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه
درنو اوریدونکو، تاسو له آزادې راډیو څخه د زهور کاروان خبرونه اوري. افغانستان په نړۍ کې د نشي موادو لستورو تولیدونکو هیوادونو څخه دی چې ورس پروازې د محتاجینو شمیر زیاتیږي. په دې محتاجینو کې ماشومان هم شامل دي چې شمیر 1,00,000 تنو ته رسیږي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو داسې محتاج ماشوم د ژوند انځور وړاندې کوي چې له 2 کالو راهیسې نشه کوي. دا ماشوم چې ځان آزادي راډیو ته د خپل اصلي نوم پر ځای مشتاق معرفي کوي، د خپل ترخه ژوند کیسه کوي. دا راپور محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
اندیوالای پیچکاری میکنن بس ما را که بیای پیچکاری که ما خبر نداشتیم که مواد مخدر است.
مشتاق 15 کلن ماشوم ده چې د کابل ښار په یو ښوونځي کې د شپږم ټولګي زده کوونکی و. او کال مخکې د خپلو همزو له لخوا په سګریټو، چرسو او څه موده وروسته په شیشه یا کریستال معتاد سو. مشتاق تر نشې مخکې د زده کړې تر څنګ لګچکار سره شاګرد و. استاد به یې د ورځې 800 افغانۍ مزدوري ورکوله. مشتاق د ښوونځي د لګښتونو سره سره له خپلې کورنۍ سره هم مرسته کوله، خو له نااهلو همزولو سره ناستې په نشو اخته کړ او هر څه یې له لاسه ورکړل.
په شپږم ټولګي کې وم چې معتاد شوم. دوه درې ورځې مې له ملګرو سره پوډر وڅکول او 800 افغانۍ مې کار کاوه. په هغو به مې شیشه، پوډر او چرس اخیستل او هغه به مې تر سهاره په کور کې څکول. سهار به خلیفه راته زنګ ووهه چې کار ته راشه. کله چې به له استاد سره کار ته تلم، مازدیګر به مې بیا په هغو روپو پوډر اخیستل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون د تنفیذ ادارې ګډه سروې ښیي چې په دې هیواد کې 100,000 ماشومان عملاً په نشو اخته دي، او د هغو ماشومانو شمیر تر دې هم زیات دی چې په غیر مستقیم ډول د نشه یي موادو له امله زیانمن سوي دي. مشتاق هم یو له هغو ماشومانو څخه دی چې په خپل شاوخوا کې د نشه یي موادو اسانه پیدا کېدلو او نه اهلو همزولو له لاسه په نشو اخته سوی دی.
یونی میاشت چې می شیشه وڅکول ښوونځی می پریښود، هر ځای چې به کېناستم ماشومانو به راباندې غږونه کول چې معتاد یې او زه به شرمېدم. ښوونځی می پریښود، یوازې کار ته به تلم او نشه یي مواد به مې څکول. له کورنۍ څخه به مې هم پیسې اخیستې. په کور کې به یې راته ویل تر څو به دا عمل کوي.
له مشتاق څخه مې وپوښتل چې تر معتاد کېدلو وروسته یې څه شی له لاسه ورکړل.
اول کې می پودر زدم خو مادرم گفته گفته شیر خدا برات نمی بخشم.
لومړی چې می پودر وڅ کول، مور می راته ویل تر څو چې پودر څ کوي خپلې شیرې نه در بخم. خوانځای می پری خود، هغه انډیوالان چې فوټبال می ورسره کاوه هغه می له لاسه ورکړل. یوازې شوم، ملګرو به راباندې خندل، ویل به یې ته پودری شوی، او ما به هم سر ښکته واچاوه او روان به شوم.
د ځوانانو او ماشومانو ترمنځ د نشې زیاتوالی د دې لامل سوی چې د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د رسمي مرکزونو ترڅنګ په کورونو کې هم د درملنې پروګرام پیل کړي. د دې پروګرام هدف د هغو ماشومانو او ښځو درملنه ده چې د بېوزلۍ له امله د درملنې مرکزونو ته نشي ورتلای.
محمد ایاز ترنکو چې د مشتاق په نوم د یو معتاد ماشوم راپور یې راوراوه.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه خلک په نشو اخته دي، نو له دې امله د افغانانو لپاره د احتیاط پیژندل یوه جدي او مهمه مسله ده. دا چې احتیاط څه ته وایي، څه شی د احتیاط سبب کیږي، څو پړاوونه لري، هر پړاو یې څه نښې نښانې لري او کوم پړاو یې ډېر خطرناک دی. زموږ همکار محمد ایاز ترنک په دې اړه له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې احتیاط څه ته وایي.
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځېدونکې ناروغي ده چې سره د ښکاره اضرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کېږي، دې ته احتیاط وایي.
د دې او د عادت ترمنځ توپیر په څه کې ده؟
احتیاط یو وابستګي یا تکیه کولو ته وایي چې غیر د هغې د استعمال نه یو معتاد شخص ته زندگی روزمره کړنه ډیره سخته وي. علاج یا یو ډول سندروم ته ضرورت لري. او عادت هغه حالت عبارت دی چې احتیاط په شان دا جبري نه وي، ولې رواني په لحاظ باندې به اخیستل کېږي. مثال تمباکو شو، چای شو، زموږ په ټولنه کې عام کولی شي سړی یو عادت خپله غیر د تداوی یا د بستر نه ترکي په یو تصمیم سره.
دغه احتیاط پر څو ډوله ده؟
احتیاط خو په دوه ډوله دی. په عموما یو احتیاط رواني دی، یو احتیاط جسمي دی. جسمی مثلا په وینه کې د مواد ګډیږي، هغه د خماري حالت چې په مریض باندې راځي، هر مواد استعمالي دغه ویډرول سندروم ته ضرورت لري. چې جسمی معتاد وي دا هم سره پڅنګ کې رواني احتیاط هم لري، ځکه چې د دوی ذهن پوره درک نشي کولای، حافظه کار نه کوي، دوی په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، حتی په تداوی باندې، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راستن تاثیر کوي.
پرواني لحاظ باندې د احتیاط عوامل څه دي؟
د احتیاط عوامل په دوه ډوله دي، یو ظاهري ورتوي او بل باطینی. ظاهري کې خو موږ تاسو ټول پوهیږو چې جنگونه دي، د نشې توکو پراخ شتون دی، بیکاری ده، ضعیف اقتصاد دی، د مور او پلار رګ دي توپ دی، کورنۍ تاوتریخوالی دی، جنگونه دي، د همزول فشار وي، بالخصوص په ساده الفاظ کې خلکو ته پاره کې راغلي. او رواني لحاظ هم کمزوري اراده لري، په ځان باندې متکی نه وي، اعتماد نه لري، هم د مواد ته مخه کوي. یو شخص ته هغه آگاهي اوارنس چې ورتوي هغه باندې پوه نه وي، نو بیا هم رواني لحاظ دوی هغه مواد ته مخه کوي. د خوب لپاره مثلا اسی اوریدل وی چیرې د ستابلیت د خوب شته دی، اگاهی د ازار مواد مخدر نه دوی خبر نه وی چې دا وابستګی لري او دا قرباني دوچار کیږي.
آیا هر ډول احتیاط انسان ته زیان لري؟
بله صاحب، هر ډول احتیاط انسان ته ضرر لري، ځکه د خولې نه نیولې، د غاښونو نه نیولې، تر د بولي او تناسلي سیستم پورې مثلا میکروبونو ته زمينه مساعد کوي، په جګر کې په استقلاب رسیږي، دا په ګردو کې، دا ټول حياتي عضو چې د انسان دي، دا ضرر او د تاثیر لاندې راولي.
دغه مواد په اړه کراته معلومات
راکړي سي احتیاط رامنځته کوي. هغه کوم مواد دي؟
چارج دي، هیروین دي، تاریاک دي، کریستال در شیشه چورتوي، موروفین دي، ځنې ټابلیټونه دي چې دغه په دواخانو کې په خپل سره خلک یې اخلي. مثلا د انټي ډیپریسانټ مخکې د خوب راوړونکي دواګانې دي، دیزیپم شو، الپرازولم شو، تریمادول دي، سوسیګان پچکاری په نامه باندې چې ځینې ځوانان حتی مالی دلی چې باغې معتاد دي، هغه ځانته وایي ټابلیټ کاره پیدا شوي دي. همدغه باعث کېږي چې احتیاط رامنځته کړي.
د احتیاط پړاونه کوم دي؟
احتیاط خو په عموما درې پړاونه لري. چاول پړاوي تجربه په شکل یا تفریحي شکل باندې یو انسان احتیاط ته مخه کوي. مثلا تفریح په شکل اوسي او عادته. دوهم پړاوې مقرر ډول دی یا روزمره اخیستل دي چې هغه وابستګي اور باندې لري، دو چار نه وي. درېمې جبري دی، کریوینګ ورته په انګلیسي کې جبري، یعنی دا معنی چې نشي کولای غیر دغه خپل روزمره کارونه یا زندگی مخ ته ویسي، چې هغه بیا خپل ټایم او وخت لري او خماري حالت لري او د ناشې حالت.
یو څوک څنګه وپوهیږي چې دغه سړی معتاد ده؟
معتاد شخص په خپل روزمره کړنو کې دروغ وایي، غیر حاضری کوي، کدی په دفتر کې وظیفه لري، کدی مکتب ته ځي شاګرد وي، کدی محصل د پانتون وي، خپل درسونو سره علاقه کمیږي، نا وخت د شپې کور ته راځي، سترګې پړسېدلې وي، سترګې سرې وي، حفظ الصحه یې صحیح نه وي، جامې شکېدلې وي، سورې وي، یو رقم بوی د وجود نه د مواد مخدر احساسېږي، زیات وخت په تشناب کې تیروي، د خلکو نه لرې کېني، تشویش خفګان باندې اخته وي.
ایا کوم ځانګړي معاینات وجود لري چې دغه په مټ مو وکړای شو شي احتیاط تشخیص کو شي دغه کس په کومه نشه باندې معتاد؟
غیر د دغه نشه دانه خیال امه منغو خو دی او معتاد راځي و چې په هیڅ مواد وخت نه ایمه، ظاهري لباسیم جوړوي، فزیکی حالت هم خوي، رواني حالت هم خوي. مثلا کور کې قرباني فامیل مشکوک وي، نو بیا منګه دا یو لابراتوار ته معاینه د پاره ورقه ورکو، حالت معلوميږي، هم په یورین کې چې د ادرار ورته وي او په وینه کې د دوی دغه مواد معلوميږي، ولی مقدار نه معلوميږي.
د احتیاط په اړه مو د ډاکټر نور احمد بیان مرکه اوریده او اوس هم له احتیاط څخه د محتاجینو نړۍ ته سر ورسته کوو. خیال محمد په کابل ښار کې ټیکسی چلاوه چې د یو ملګري لخوا په نشو اخته سو او له دریو کالو راهیسې پوډرس کوي. دی وایي چې اوس د ملګرو ترمنځ هغه پخوانی ګرانښت او اعتبار نه لري. دا چې د نور څه له لاسه ورکړي دا به خپله د له خولې واورو.
زما نوم خیال محمد دی، زه یم د کابل د ولایت. عمر مې تقریبا 18 کال دی، زده کړې مې مکتب خلاص کړې دي. اول ورځ مې تریاک نشرو، بل اخر استا تریاک ما باندې تاثیر نه کوي، مجبور شوم چې دا غوړم. ټول نشم درې کال کې ټول د کابل خار ډک دي، هر چیرته چلار شي ام پوډر دي او نشان دي، هر شي پیدا کیږي. پیسې چې ورکې کور شاته د راوړي، ما چې درې شپې نیمه شپه م کور ته راتل، بس ما مور مې ډیر تشویش کول چې دا وخت درا تک نه دي، ته چیرته یې، چا سره ګرځې، څه کوي؟ دا کار دې سم نه دي. مور خو مور دي، مور په هر څه پد نه پيږي، او مور مې بیچاره ډیر تشویش کوي، ژړلې دي. راته د سرخان کې ډوډۍ ورکه وي، داسې یو برکت شي دي. داسې چاته درېدل يم چې هغه دغه خرچه ما باندې وي، اما مې ته و درېدلم چې ما سره پیسې نشته، ته یو سل روپۍ ما ته راکړه. هغه راته وخندل چې سوې سوې شوې، څومره پیسې در سره یې؟ ما مصرفېږي زر، دوه زره، درې زره، هر څومره چې در سره یې ټولې مصرفېږي. په هر څه کې تغییرات راوړي، په هډوکي کې، په مغز کې. په خو زه داسې ورزشکار سړی وم، تقریبا درې کاله ما ورزش کړی دی، او داسې وشوم چې حالک مې ډېر خراب و. رښتیا عضله مې تور دي، نو بس دي چې د جمعې شپه بعضې ما د ماما زوی و، د تره زوی و، د ایمون کور ته راغلل، مونږ به هغې کور ته راغل. زه داسې وشوم چې ایما د ماما زوی واده وشو، زه به هغې کې نه یم لاړ. همداسې په مړی کې، په ژوندی کې، په هېڅ شی کې زه خبر نه وم. ایما په نظر نشه ډېر بچ یو شی دی. خماري په حالت کې سړی داسې لکه مړ، لار باندې نشي ګرځېدلی، ډېر انډیوالان مې درلودل. خو په دا اخر کې ټول لا باندې پوه شو چې دا سړی عملي شوی دی، انډیوالان هم دونه ما ته امنیت نه راکوه. مهم شی چې دی اعتبار دی، سړی چې یو وار اعتبار دلاسه ورکړي ټول ژوند دلاسه شي. پوډر داسې یو شی دی چې سړی یو وار پوډر شي، انډیوال دوست څه کوي؟ کورنۍ په چا باندې اعتبار نه کوي. کور شته، مور شته، کورنۍ شته، هر څه شته، خو چې هغه اعتبار کې مې وخت مخکې درلودی اوس نشته. په کور کې موټر رانه واخسته، پیسې رانه واخسته، چه راته پاتې نه شونه، ژوند دی رانه تباه کړ، ستړی شوم. دغه ژوند سړی چې خمار شي په هیڅ شی باندې دریغ نه کوي، وړای چې هلته مړی سړی ته پیسې ورکي، کفن راوړه، کفن پیسې د پوډر سکي.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا دی ورو ورو د ظاهر کاروان خبرونې ورستي برخې ته نږدې سو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د صفیه په نوم یو کلیواله سپینسارې ښځه د علاج لپاره هندوستان ته روانېږي، خو په هوایي ډګر کې پولیس د هغې بکس ګوري او وروسته یې بندي کوي. دا چې د هغې په بکس کې څه دي او پولیسو ولې بندي کړه، دا به په ډرامه کې واورو.
دالمر لکم خوارا و خود جمال ده خدای را ولی
دیمه ده خدر ولی. السلام علیکم تروری چنگه خیلی؟
و علیکم سلام ترانزده شا چه ده تندهی ده کل کم ازویا
جونده واسه تروری
ترازه ده توشک بنده کینا
سیده دل ده تروری منه نخیر سی
جمال ازویا پا ده باکس کی چی شیدی؟
ده ده باکس کی سبا ورست در تا وکم اول تخپلا کی سرا تا وکا وایسی لخیر سرا هندوستان تروانه ای
هو زویا هندوستان تا زم لخیر سرا
خیریت خوبه ای هندوستان کی چکه لکه چی میلی تزی ها
ده غم میلا می دیسی زویا پا ده سپین سر میلا چکوام ناروغ ایم
نوال تا پا هندوستان کی با چوک در سرا ای
تو خو خبری چه انوار زوی می پا هندوستان کی ماسل دی
خا انو پا لارا کی با چوک در سرا ملگره ای
ده لار ملگره نلارم خدای می مل دی
بس خاله جان خدای دې په خیر ورسوا ان شاء الله چې هلته د علاج کیږي ښه درته وایي چې د تحریر ټکټ دې کړی و که
نه ټکټ سبا ته له خیره کوم
بس خاله جان ټکټ دې په ما شو
نه زویا ټکټ زه په خپله اخلم پیسې لرم
پیسې دې له ځانه سره وساته د علاج لپاره ځي داسې نه یي چې کم خرچه شي اوس درته وایه چې داسې یو ښه کلک بکس دې د سفر دپاره پیدا کړی و که نه
هو پیدا کړی مې دی نوری لوری
بله مور جانی
لوری تا غزما د سفر بکس راوړه
سمه ده مور جانی دا دی راوړمی
خاله جان انشاءالله چې د علاج تر څنګ به د ښه ساعتم تیر شي هندوستان خدی میلی ځای دی
میله په بلا وهم مقصد سی جوړه سم
ها دا دی مورې بکس می راوړه
وای ترور هندوستان تم دغه بکس در سره وړي
ولی خان دی پا دی بکس سو سوی دی
دا بکس دو دومره لری سفر وال نده تر اوائی میدانه با دی رسیدون مخ کش که دلی خارجی سفر خود دیر کلک بکس خوردی
نوزه چه خبر آوام تر دی مخ که خود کم خارش دا نوام کلیلی
خیر روز غم مکوا داده ما بکس در تر اوڑه ده خپل طول کالی دی پا کیوا چوا خو کلا چه لاغی خوارازی نو دا غسی اخی کلک بکس دان تا پیدا که تو دریگا ز بکس در تخلاص کم دا له تورته وګوره دا بکس هم ښه کلک دی او هم غټ دی
په دې بکس کې دا کالی دی چا دی
په هندوستان کې زما یو انډیوال دی کله چې هلته ورسېدی دی به مخکې لوایي میدان ته راغلی دا بکس به هغه ته ورکې هغه هلک خپل موټر هم لري او ښه بلد هم دی په خپل موټر کې به د هوټل ته هم بیا ورسئ
دا خو ډېره ښه خبره ده زویه زه هلته نابلدم یم او زما زوی هم نوی هندوستان ته تللی دی
تروری هر څه به خدای اسانه کړي ښه خپل وړوکی بکس دې په دې بکس کې کېږده هلته چې ورسېدې خپل وړوکی بکس دې واخله او دا بکس به زما انډیوال ته ورکړي
خیر یوسې زویا خدای دې جنتی که چې زما کار دې اسانه که بیروبار دی دا میدان آوائی کی
اجانه بکس را که چه تلاشی کم
سمه دا تو دره که چه زد بکس خلاص کم
نه نه خلاص اول نگواری پرده پتای کیک دا ماشین خپلا تلاشی کوی
سمه دا دا کی میخود
تا دی پتی آغا سر تا ورشا چه بکس دی تلاشی شو وای خلا
سمه دا ورزم
اجانه تصبر دی خوراشا دا بکس تا خپل دی؟
هو زما دی ولی
تا پا دی سپین سر قاچق کدی ها؟
زپوی نسوم دی چیش قاچق؟
قماندان صاحب
نازو جان وای چه خبره ده؟
پا دی بکس که ایروین دی دا دی تایی بگورا؟
بکس دی چه ده؟
دی بوده دی چه تا تا مخا مخوالار ده؟
خا بوده تا هم دی ایروینو قاچق کدی ها؟
کماندان صاحب دا بکس ما تا بل چه را کرده زه نه یم خبره چې په دې کې یې هیروین پټ کړی دی
اوس دا خبرې پرېږده دا به وروسته معلومه شي چې هیروین د ستا دي که او د بل چا دي نازو
بلې قمندان صاحب
د بوډۍ لاسونه ولچکه او د تحقیق کوټې ته یې بوځه زه هم در ځمه در پسې
سمه ده دا دی قمندان صاحب
خدای جماله خدای دې ځواني مرکه زما دې سپین سر ته دې هم ونه کتل دومره ناروا هلک وې ما چې ویل ته ما سره مرسته کوې، تا خو زما په بکس کې یورین پټ کړی و. خدایا خدای دې مخه دوه، خدای دې ځواني مرکه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو واورئ.